امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
درنو اوریدونکو ستړي مشي د دوه می پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په کابل کې پولیس وایي د شهیدانو او ملینو پر ریاست برید کې شپک کسان ټپی شوی او یو پولیس وژل شوی په پاکستان کې د فساد ضد محکمې پخوانی صدر اعظم په وه کلو بند تیرولو محکوم ک او په اسرائیل کې د وخت نه مخکې انتخابات کیږي
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په پټونه کې دا هم درته خبرو د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي خلک د جمهوری ریاست د کاندیدانو د نوم لیکنې په پروسه کې ګډون کولو ته لیواله نه دي د کندز خلک له حکومت نه په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسله والو د نیولو غوښتنه کوي
ای که اشخاص مسلح غیر مسئول دستگیر میشه خیلی گپ خوب ای افراد مسلح غیر مسئول خیلی کارهای غیر قانونی انجام
او در رپورتونو سربیره کابل که در شیوی برید پاره تازه جزئیات هم پخپرونه که در تا لرو درنو اوریدونکو که در طول روز سوره و زرتا زن آشباشنا او عاشق الله رحیمزوی در دی سات پور خبرونه وای
السلام علیکم په کابل کې پولیس وایي د شهیدانو او ملینو پر ریاست برید کې شپږ کسان ټپی شوي او یو پولیس وژل شوی پولیس وایي چې د درې ځانمرګو کسانو د درې ځانمرګو برید کوونکو د جملې نه چې په دې حمله کې برخه اخیستې وه ځینې یې وژل شوي هم دي د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي مطبوعاتو ته ویلي دي چې د ریاست شاوخوا 200 کارکوونکي استل شوي دي او کوم زیان ورته نه دی رسیدلی ښاغلی رحیمي همدارنګه ویلي دي چې لا هم په ودانۍ کې ځینې کارکوونکي ګیر پاتې دي او وسله وال لا هم دننه په ودانۍ کې دي خدای نه دی ویلي چې څومره وسله وال او څومره د ریاست کارکوونکي دننه په ودانۍ کې دي ښاغلی رحیمي همدا اوس امریکا غږ آشنا رادیو سره په خپرونه کې مل شوی دی د هغوی نه تازه جزئیات اخلو رحیمي صاحب تازه جزئیات که د اوریدونکو سره شریک کړئ چې اوس وضعیت څه ډول ده یعنی جنگ لا هم روان ده کوربدان مننه مننه درنوندونکو د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و چې په کابل کې د معلولینو په ریاست د شهیدانو او معلولینو په ریاست د برید په حقلی تازه معلومات د امریکا غږ آشنا دو سره شریکول تر اوسه هیڅ کومې ډلې د بریدونو د کولو ادعا نه ده کړې او دا هم پاتې خبرونه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی ښاغلي قریشي دا خبرې نن په کابل کې کړي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت الله احمدي وایي ښاغلي قریشي په دغه لیدنه کې ژمنه کړې چې هیواد به د سولې خبرو ته د طالبانو بیا حاضرولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي
البته فعالیت کارهای زیاد جریان داره،
زیاد کارونه جریان لري ترڅو پاکستانیان طالبان د خبرو میز ته راولي او طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ خبرو تاړ کړي.
دا پتی رو دو اونیو که کابل تا دا پاکستان دا بحرانیو چارو دا وزیر دوم سفر ده، چه دا افغانستان دا بحرانیو چارو وزارت دا کابل او اسلام آباد ترمن دا علیکو دا خکیدو نخایا ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د زمکو غصب باید ختم او عام خلک په دې برخه کې د حکومت سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی د افغانستان په 15 ملي ښاری کانفرنس کې وویل چې غصب د افغانستان په فرهنګ کې ځای نه لري او غاصبین چې هر څوک او په هر موقف کې وي محاکمه بشي. جمهور رئیس غنی غاصبینو ته په خطاب کې داسې وویل:
په څه زور باندې راغلی دي د کانال زمکی اخ یا تپیل خپله کوي یا بلوبل شل کاله مخکې دوی څه درلود؟ د چا په زور باندې نازیږي؟ اختار مې درته داده، هر څوک چې هر څه یې محکمه در باندې کیږي شل کاله به بندیخانه کې تیروي.
جمهور رئیس غنی همدارنګه وویل د دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو کمیشنری وی په افغانستان کې شپږ سوه شل زره کسان ژمنه مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان وی حکومت او بشري سازمانونه دا توان لري چې په روان ژمي کې یوازې له څلور سوه شلو زره اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو کمیشنری په خپل راپور کې ویلي چې په ژمي کې یو سلو پنځوس زره کسانو ته د مرستو رسولو لړۍ پیل شوې ده. دغه سازمان ټینګار کړی دی چې دوی به د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو له وزارت سره یوازې هغو خلکو ته لومړیتوب ورکړي چې په څلور دیرشو ولایتونو کې له لوړ خطر سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د فساد ضد یوې محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن د فساد په تور په اوه کاله زندان محکوم کړ. محکمې دا حکم په پایتخت اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په موجودیت کې اعلان کړ او د قاضي د اعلان سره سم پولیسو ښاغلی شریف ونیوه. په نوشریف دا تورونه خپل نوشریف دا تورونه رد کړی دی او ویلي دی چې د هر څه د پاکستان پاوز جوړ کړی دی. په پاکستان کې مطبوعات وایي چې شریف به د لاور په یو زندان کې ساتل کیږي او حکومت ته به 25 میلیونه امریکایي ډالر نقدي جریمه هم ورکوي.
په اسرائیل کې د وخت نه مخکې انتخابات کیږي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حکومت ومنله چې عمومي انتخابات به د بل کال د اپریل د میاشتې په 19 نیټې کیږي. اوسنی ائتلافي حکومت په پارلمان کې دومره رایې ونه شوې ګټلې چې د محکمې یو جنجالي حکم منظور کړي او په همدې خاطر د وخت نه مخکې انتخاباتو پریکړه وشوه.
ترکیه وایي د نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې د سعودي د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشخچی د قتل د قضیې په حق له ملګري ملتونو تحقیقات وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي دی چې د هغوی تحقیقات هم ادامه لري او د ملګرو ملتونو د نورو غړو هیوادونو سره کار کوي. ښاغلي اوغلو نور جزئیات ورنکړل چې دا نور هیوادونه کوم دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان نه هم وغوښتل چې د ټولې نړۍ سره د تحقیقاتو لپاره معلومات شریکي.
ایران وی په خلیج کې د امریکا هر ډول متخاصم عمل ته ځواب ورکولو ته چمتو دی. د امریکا یوې جنگي کښتۍ چې الوتکه انتقالولی شي تیرونی په خلیج کې لنګر واچو، خو ایران وی د دې کښتۍ ورته کوم خطر نه دی. د ایران د بحري ځواکونو قمندان حبیب الله سیاری ویلي دی چې کښتۍ ته به اجازه ورنه کړي چې د فارس په خلیج کې د ایران اوبو ته نږدې شي. ښاغلي سیاری ویلي امریکا دومره جرأت نه لري په خلیج کې زموږ په ضد کوم اقدام وکړي، ځکه چې موږ د مقابلې لپاره پوره توان او بشپړ چمتووالی لرو.
په انډونیزیا کې چارواکي د جاوا او سوماترا په ټاپوګانو کې په سونامي کې لږ تر لږه 303 کسان وژل شوي او د 1400 نه زیات ژوبل دي. د انډونیزیا د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 123 نور کسان تر اوسه تری تم دي.
د ملګرو ملتونو یو هیئت د هدایدې په بندري ښار کې د اوربند د څارنې لپاره یمن ته رسیدلې دی. دغه هیئت به له حکومتي چارواکو سره د حوثي یاغیانو له استازو سره مذاکراتو ته دوام ورکړي څو دواړه خواوې له حدادې خپل جنګیالي راوباسي. حوثیانو د یمن حکومت د روانې میاشتې په اوږدو کې په سویډن کې پر اوربند موافقه وکړه. دغه اوربند له تېرې اونۍ را په دې خوا نافذ دی، خو په سیمه کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي.
او وروستی خبر دا چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سوریې نه د امریکایي عسکرو د وتلو امر لاسلیک. د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دي چې د امر د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پریکړې له مخې لاسلیک شوی دی. د دفاع وزیر جیم ماتیس د ښاغلي ترامپ سره په همدې پریکړې د اعتراض په خاطر د خپل دندې پرېښودلو اعلان وکړ. د سیمې اولاد
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن کابل ته تللو او په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او خپل افغان سیال صلاح الدین ربانی سره کتلې دي. په دغه سفر کې افغان حکومت له پاکستان غوښتي چې طالبان ورسره مخامخ خبرو ته اړ کړي. رحیم ګل ساروان په همدې موضوع رپورټ را لېږلی.
کابل ته په لس ورځو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوه سفرونه. پر سفر کې د افغان لوري همدا غوښتنه چې طالبان د افغان حکومت سره مخامخ مذاکرات ته کینول شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پر کې له ولسمشر غنی سره وکتل. په کتنه کې دواړو لورو د بین الافغاني مذاکراتو پر راتلونکو اقداماتو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان لوري ټینګار کړی چې پاکستان د طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار کړي. دا وزارت تمه لري چې پاکستان عملی ګامونه واخلي.
البته فعالیت کارهای زیاد جریان داره،
زیاد کارونه جریان لري ترڅو پاکستانیان طالبان د خبرو میز ته راولي او طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ خبرو ته اړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د مذاکراتو خبرې به راتلونکي میلادي کال کې د جنوري په میاشت کې له سره پیل شي. سیاسي څېړونکي بیا وایي پاکستان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او طالبان د ابوظبي په ناسته کې افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر کړي او دا چاره د افغان حکومت د غبرګون لامل شوی. سیړونکو نجیب الله آزاد وای افغان حکومت امنیتی سکتور، دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته دوه داس کسان هم راوستل چې د پاکستان ضد روحیه لري.
که چیرې موږ د ابو دابي کانفرنس ته ولاړ شو چې پاکستان هلته مرسته ونه کړه، هغه ډول چې توقع کېدله چې دوی باید مرسته کړې وای او طالبانو د افغان هیات سره مخامخ خبرې کړې وای، نو دا به بیا د افغانستان د حکومت تېروتنه وي چې ټول رسۍ پاکستان ته ورله کړې، ټول باور پاکستان کړی.
سیاسي څېړونکی عبدالکبیر رنجبر بیا وایي چې شاه محمود قریشی سیمې ته په سفر وتی دی.
قریشی دغه سفر یو منطقوي سفر ده، تر نه افغانستان ته نه راځي، د ایران ته ځي، چین ته ځي، روسیې ته ځي، او دا چې تر کومه حده ارتباط لري دغه نوغو مقرریو ته په دې کې زه ډېر مطمئن نه یم.
شاه محمود قریشی د ډسمبر په 15مه کابل ته راغلی او د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې هم وویل چې پاکستان د افغانستان سولې په پروسه کې خپله ونډه ادا کوي، هغه څه چې افغان حکومت یې په عمل کې غواړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی چې که د زمکو غاصبین هر څوک او په هر موقف کې محاکمې ته به کشکیږي او په شل کاله بند به محکومیږي. نور حال له کابله د امریکا غږ د خبریال لیمینیازی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې د زمکو غصب باید ختم او عام خلک باید په دغه برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي. جمهور رئیس غنی د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 15 ملي خاري کانفرنس کې وویل چې غصب د افغانستان په فرهنګ کې ځای نه لري او غاصبین چې هر څوک او په هر موقف کې وي محاکمه بشي. جمهور رئیس غنی غاصبینو ته په خطاب کې وویل
په څه زور باندې راغلي دي د کانال زمکیخ، یا تپیل خپلکی یا بلوبل شل کال مخکې دوی څه درلود؟ د چا په زور باندې نازیږي؟ اختار مې درته داده، هر څوک چې هر څه یې محکمه در باندې کیږي شل کاله به بندیخانه کې تیروي.
جمهور رئیس غنی همدارنګه وویل چې له دولتي ځمکو څخه باید د ښاري ودې لپاره ګټه واخیستل شي. د په داسې حال کې د ځمکو غاصبینو ته ګوت څنډنه کوي چې د افغانستان د ځمکو د سروې ادارې تیره میاشت ویلي و چې د افغانستان په دیرش ولایتونو کې لږ تر لږه 1.6 میلیونه دولتي ځمکه د بېلابېلو کسانو لخوا غصب شوې ده. په همدې حال کې د ښار او کور جوړونې او د ځمکو وزارت وایي چې دوی په روان کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه جریبه ځمکه سروې او په سیستم کې ثبت کړې ده. د همدې وزارت سرپرست وزیر جواد پیکار وویل چې د جمهور رئیس غنی په غوښتنه سږ کال په پام کې و چې 2 میلیونه جریبه دولتي ځمکه سروې او په سیستم کې ثبت شي، خو دوی وکولی شول دغه شمېر 2.5 میلیونه ته لوړ کړي.
شاخص کې جرمه په شما برای این برنامه تعیین کرده بودید 2 میلیون جریب زمین دولتي.
تاسو جمهور رئیس چې کوم شاخص د ځمکو د سروې لپاره ټاکلی و 2 میلیون جریبه و، خو موږ وکولی شول 2.5 میلیونه ځمکه سروې کړو. او ډونر هیواد ډنمارک هم لیواله دی چې په دوهم پړاو کې هم له دغه پروګرام څخه ملاتړ وکړي.
د افغانستان د ښار کور جوړونې او ځمکو وزارت وایي چې په 28 ولایتونو کې د ځمکو سروې ترسره کړې ده، او په پام کې ده چې په 2019 کال کې دغه سروې په ټولو ولایتونو کې ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې پروسې له پیل نه 3 ورځې تیریږي، خو تر اوسه یو احتمالي کاندید هم د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې په رسمي ډول نوملیکنه نه ده کړې. له انتخاباتو نه د څار بنسټونو مسؤلین وایي تر اوسه په لویه سطحه د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه اجماع نه ده رامنځته شوی، او له همدې امله څوک د کاندیدانو د نوملیکنې په پروسه کې ګډون کولو ته لیواله نه دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهالویش پر اساس کاندیدان یوازې 9 ورځې نور وخت لري تر څو د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته مراجعه وکړي. د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه د مرغومي یا جدي میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې دوام کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 3 ورځو په تیریدو سره تر اوسه یو کاندید هم په رسمي ډول په دغه کمیسیون کې نوملیکنه نه ده کړې. د انتخاباتو کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دې موده کې شاوخوا 30 کسانو له دغه کمیسیون څخه د کاندیدۍ معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړي دي.
په دغه 9 ورځو کې به دوی خپل اسناد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دوی سپاري او رسمن به دوی ځان نوماندوي، او له هغې وروسته به د دوی ټول اسناد څېړل کېږي. د دوی دویم طبیعت پوښتنه کېږي، همدا ډول قانوني سن په اړه باندې او نور هر کوم شرایط چې قانون وضع کړي دي هغه به ټول په دوی باندې تطبیقیږي. که چانه پوره کړي هغه به د نوماندانو لیست لاره نه پیدا کړي.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې د دوګونی تابعیت نه لرل، لږ تر لږه د 30 کلنو عمر پوره کول، د 30 تذکرو راټولول، او د کومې جرمي مخینې نه لرل د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدیدو مهم شرطونه دي. اوس پوښتنه دا ده چې د 3 ورځو په تیریدو سره ولې تر اوسه هیچا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره په رسمي ډول ځان کاندید کړی نه دی. د افغانستان له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو مسؤلین وایي چې د نړیوالې ټولنې، افغان حکومت، سیاسي ګوندونو او انتخاباتو کمیسیون ترمنځ د راتلونکو جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د اجماع نشتوالی د سولې روان مذاکرات او په تیرو پارلماني انتخاباتو کې د کمیسیون کمزوری مدیریت د دې لامل شوی چې احتمالي کاندیدان د نوملیکنې په پروسه کې ګډون ونه کړي. له دغو سارونکو څخه د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل:
اجماع او اتفاق نظر لبدا مرده په دوی ټاکه باندې نه دمو سره کمیسون یو منځوي شکل کې دا پروسه مختبي چې فکر کوم چې دبل نه کمیسر مخامخ شي او د کاندیدانو پر داسنه باندې چې دوی لاړ شي یو لا تذکيري او سټیکر بیل دي چې اگر روخانه شي چې د کوم جديدي کوم اصلي دي بیا هم اگر ورته کمیسون ته نو موږ ستونزې په بیرو په مرحلو کې وینو، او کدا هم نشي دا پروسه څلور ستاسو چې
ښاغلی رشید زیاته کړه د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه د 13 پارلماني انتخاباتو ابتدایي نتایج هم نه دي اعلان کړي، او په داسې یو حالت کې چې یو پروسه نیمګړې وي د بلې پروسې پیرول مثبته نتیجه نه ورکوي. که څه هم تر اوسه کوم کاندید په رسمي ډول د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره له کمیسیون سره خپل انتخاباتي ټکټ نه دی ثبت کړی، خو د ولسمشر غني په ګډون یو شمېر مخورو سیاسي سیرو د مخه په دغو انتخاباتو کې د کاندیدیدو اعلان کړی دی. د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مهال ویش پر اساس د کاندیدانو وروستی لیست د سلواغې یا دلوي میاشتې پر 26مه نیټه اعلانېږي، او دغه مهال ویش له مخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره 2 میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومي له 28مې څخه پیل او د 1998 کال د وري یا حمل پر 28مه پای ته رسیږي. له هغې وروسته د وري پر 1.5مه د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي، او د غویي یا سور پر 1.5مه د دغو انتخاباتو لومړني نتایج، او د غبرګولي یا جوزا پر 15مه وروستي نتایج اعلانېږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوو. سپین ماڼۍ پیټریک شنن د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ټاکلی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دفاع وزیر جیم ماتس به د جنوري په لومړۍ نیټه خپله دنده پرېږدي. دا مطلب نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي د دفاع وزیر جیم ماتس په لری کېدو اندېښمن دي، وروسته له هغه چې ولسمشر ټرمپ وویل ماتس به په فبروري میاشت کې تقاعد وکړي. دې خبر په امریکا او بهر کې له ځان سره غبرګونونه درلودل. په مشخصه توګه په کانګرس کې جمهوري غوښتونکي سناتور پټ ټومی او دیموکرات سناتور دیک ډوربن پوښتلي چې آیا د جیم ماتس ځایناستی به وکولی شي چې د هغه دن ترسره کړي که نه. جیم ماتس د دسمبر په شلمه نیټه وویل چې ولسمشر ټرمپ سره پر بهرنۍ پالیسۍ د نظر بیلوالی او له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسلې له کابله دنده پرېږدي. یو شمیر چارواکو ویلي چې ولسمشر ټرمپ له افغانستانه هم د یو شمیر امریکایي ځواکونو پر ایستلو فکر کوي. بلخوا په افغانستان کې د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو کوم امر یې ترلاسه کړی نه دی. خاغلی میلر زیاته کړی چې هیڅ شی بدلون موندلی نه دی، نن هماغه شان یو چې پرون وو.
که موږ ته د سرتیرو د وتلو دستور راکړل شي، مهمه ده چې باید پوه شو موږ به له افغان امنیتي ځواکونو سره اوسو. که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کم شمیر هم پاتې شي، په ښه وضعیت کې به اوسو.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي رسنیو ته ویلي چې د افغانستان د سولې پر مسلې په داسې وخت کې یو ځل بیا خبرې پیل شوي چې امریکا په پام کې لري له افغانستان د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي. خغلی کرزی وایي د سولې خبرې هغه وخت بریالي کېدی شي چې افغانان پکې داخل شي.
Just recently the United States has launched a
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې په هکله نوې ابتکار وکړ او موږ هیله لرو چې بریالي شي. خو په ورته وخت کې دا ابتکار هغه وخت بریالي کېدی شي چې افغانان پکې داخل شي او مسؤلیت یې افغانان په لاس کې ولري. او گاونډي هیوادونه لکه چین چې زموږ گاونډي دی، روسیا او داسې نور، او افغانستان په آزاد توګه عمل وکړي.
د پینټاګان یو ارزونه وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي نو کېدای شي سویلي آسیا لپاره د امریکا ستراتیژي له ننګونې سره مخ شي. د افغانستان د جګړې په کلنۍ ارزونه کې یو شمیر څیړونکي وایي پر طالبانو هر راز فشار کولی شي د سولې په خبرو کې ګټه ورته تمام شي. دا تحلیلګران وایي چې د سویلي آسیا لپاره په اعلان شوې ستراتیژۍ کې پر طالبانو د پام وړ فشار راوړل شوی دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د کندز خلک له حکومت نه په دغه ولایت کې د غیر قانوني وسله والو د نیولو غوښتنه کوي، خو چارواکي وایي چې تر اوسه 21 تنه غیر قانوني وسله وال نیولې دي. ګلرحیم نیازمن په همدې اړه رپورټ لري.
د کندز عام خلک له دولتي مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې باید په دغه ولایت کې غیر قانوني وسله وال چې د خلکو د زورولو سبب کیږي ونیسي. د قندوز چارواکي وایي چې په تیرو څو میاشتو کې 21 تنه وسله وال کسان او د دوی قومندانان نیولې دي. دوی وایي چې هڅه کوي ټول غیر قانوني وسله وال قومندانان او د هغوی هغه کسان چې په جرمونو تورن دي ونیسي. د قندوز د والي مرستیال حشمت الله عرزبیګي وایي چې سیمه ییزې دولتي ادارې په وروستیو کې هغه کسان نیولې دي چې په ولسوالیو کې امنیتي ادارې له نیولو څخه عاجز وي.
حتی مسئولین حکومتی ما در ولسوالی ها اینا جرأت از اینا داشتن که اونا را تسکیر بکنن. در حدود 21 نفر مولیس شد داریم تسکیر شد.
پا ولسوالی ها که حکومتی مسئولین ها دادی جرأت نشو کولی چه دغا کسان ونیسی. خو تر اوسه یوشتن وصلوال کسان چه یوشمیر قماندانان دی نیول شویدی. هغه زیاتوي که وسلوال کسان له قندوز څخه وتښتي په بل ولایت کې نیول کیږي او ټول غیر قانوني وسلوال د حکومت تر تعقیب لاندې دي. حبیبه ګلستانی د قندوز یوه مدني فعاله ده. هغه وایي چې د دولت لخوا د غیر قانوني وسلوالو د نیولو ملاتړ کوي ځکه چې دغه خلک د وسلو په زور هر غیر قانوني کار کولی شي.
یکی اشخاص مسلح غیر مسئول دسکریمیشه خیلی گپ خوب. ای افراد مسلح غیر مسئول خیلی کارهای غیر قانونی انجام میده.
دا چه غیر قانونی وسلوال کسان نیول کیگی خ خبره ده. دا دغو غیر قانونی وسلوالو لخوا غیر قانونی کارونه کیگی چه له انسان تختونی شروع تر قاچاق پورې ټول نامشروع کارونه کوي. د قندوز یو بل اوسیدونکو وایي چې د غیر قانوني وسلوالو لخوا زیات خطر میرمنو ته رسیږي، چې یا یې زامنه ورونه وجل کیږي او یا خپل تر تیری لاندې راځي.
پرد مصالح غیر مسئول کسای هستند که اینا سول و ثبات در منطقه به مخاطر انداختن، کارهای بسیار خراب را.
غیر قانوني وسلوال هغه خلک دي چې په سیمه کې امن ته خطر پیښ کړي، ډیر خراب کارونه لکه قتل، غلا، پرنجونه او ماشومانو تیری کوي او خلک د دوی له لاسه په کلو کې په امن ژوند نشي کولی. هغه وایي چې دوی هم له یوې ډلې نورو ښځو سره سیمه ییزې دولتي ادارې ته شکایت کړی او غوښتنه یې کړې چې د دغه ډول وسلوالو مخه ونیسي. هغه وخت چې په قندوز کې ځینې مشهور وسلوال کسان ونیول شول، یو شمېر خلکو یې په ملاتړ مظاهرې وکړې، خو عام خلک ډله ډله له سیمه ییزې دولتي ادارې څخه د غیر قانوني وسلوالو د نیولو غوښتنه کوي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
او دا هم د روان خبرونه وروستی رپورت. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر تر پخوا زیات شوی او حکومت باید په مخنیوي کې عملي ګامونه واخلي. کندهار ښاریان زیاتوي چې د معتدینو د شمیر له زیاتوالي سره د غلا او پیښې هم زیات شوي دي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په دې اکله رپورټ را لېږلې.
په کندهار کې په نشه اخته کسانو شمیر تر 300 زیات شول کیږي، خو رسمي مقامات وایي چې دی ولایت تازه له یخو سیمو څخه هم سلګونه معتادین راغلي دي. د پخوا په پرتله د ښار په واټونو کې د معتادینو شمیر زیات تر سرګو کیږي او ښاریان وایي چې د غلا او پیښې هم ورسره ډیرې سوي دي.
داس کوم لیدل چې اکثریت هم ستاسو ښه کمبلې یا د غالې ټولې کړې دي، دغه وړي دا ویني موږ په خپل د 10 چې خبرې یا مولیدل دي، نو مشکلات به کې دي. دا باید حکومت ته توجه وکړي، مقصد د ستونزې مخ په ونې سي نه دي.
په نشه روږدې کسان د پخوا برعکس اوس د ښار په عامه ځایونو کې ژوند کوي او ښاریان زیاتوي چې د ښار روحیه یې خرابه کړې. د کندهار اوسیدونکي عبدالجلیل وایي چې حکومت دي په نشه د روږدو کسانو د درملنې لپاره پام زیات کړي.
مان په کور کې اول زما خپل زی دي تخته دي، ښه جیب را سډه کې پر دکانداري پر لیړی د دوه لاس خواري مو د پر لیړی چنوم چې ښه جیب ډک قرار ورور ویسي هغه پراغه مخرس ویس دوه میاشتې و نیمه میاشتې شش پیره سوره کې بیا یې ګیر کړم. غټ مشکلات دی، غټ تکلیف دی، نو دا خو چې دار مسلمان دغه رقم په تکلیف.
په نشه د روږدو کسانو په منځ کې ځینې د ټیټ عمر لرونکي تنکي ځوانان هم لیدل کیږي. دوی وایي چې د کورنۍ د نورو غړو په واجه په نشه روږدې سوي، خو که اوس امکانات ورته برابر سي نو تیار دي چې نشه پرېږدي.
موږ د حکومت سره دا غوښتنه کوو چې روغتونونه جوړ کړي، موږ سره مرسته وکړي، دا یخت کور لرونکي هو شرختونه جوړ کې مشته مزر منه نیو کې مز در پتا را ګرځو په دا چریا مې په دا کډیان کې بجیز بودا.
د کندهار ولایتي اداره هم په کندهار شهر کې د معتادینو د شمیر زیاتوالي یو جدي مسله ګڼي. د کندهار د والي د ټولنیزو چارو مرسیال اجي اغارلې د سګری وایي چې په نشه د روږدو کسانو د مرستې په برخه کې باید د ټولنې په ګډون ګډي حاصل تر سره شي.
سړک پر غاړه یا په یو کسبات کې ناس وي او هغه روئنس کې د ټولو خلکو روحیا خرابوي. خدای یوازې د نه د وزارت کار دی، نه د ولایت کار دی، نه د ریاست کار دی. د دې لپاره حکومت او ولس باید ټولو په ګډه کار وکړي، د دې مخنیوی وکړي. په هر شکل چې کېږي باید موږ د دې لپاره په ګډه کار وکړو.
د نشه توکو پر ضد مبارزې وزارت وایي چې په ټول هیواد کې تر 3 میلیونه پورې کسان په نشه اخته دي چې زیاتره یې په ښاري سیمو کې ژوند کوي. په کندهار کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې یو مرکز فعالیت لري، خو ځای اوسیدونکو وایي چې اړتیا تر دې څو برابره ډیره ده.
په کابل کې پولیس وایي د شهیدانو او معلولینو پر ریاست برید کې شپږ کسان ټپي شوي او یو پولیس وژل شوی دی. پولیس وایي چې درې ځانمرګي بریدکوونکي هم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. د کورنۍ چارو د وزارت د ویان مرسیال نصرت رحمي امریکا غږ ته وویل چې د ریاست شاوخوا 310 کارکوونکي ایستل شوي دي او کوم زیان ورته نه دی رسیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د ځمکو غصب باید ختم شي او عام خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي. په پاکستان کې د فساد ضد یو محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف نن د فساد په تور په وکاله بند محکوم کړ. په اسرائیل کې د وخت نه مخکې انتخابات کیږي. ترکیه وایي د نور هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې د سعودي د وژل شوي خبریال جمال خاشخجي د قتل د قضیې په هکله ملګري ملتونه تحقیقات وکړي. او په اندونیزیا کې چارواکي وایي د جاوا او سوماترا په ټاپوګانو کې په سونامي کې لږ تر لږه 323 کسان وژل شوي دي او د 1400 نه زیات ژوبل دي.
درنو اوریدونکو، نن ساده خبری پښتو دوه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدل. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا خدای مالشي.